ازادي راډیو د دې سات د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې پر رادیو کې نیول شي د نړۍ په هر ځای کې چیست په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي پرونه خبرونه کې مو وړاندې په کندوز کې د افغان ځواکونو له تصفیوي عملیاتو خبرو او د چارواکو په وینا به واوري چې دغه عملیات په د ټول شمال ختیځ زون پر امنیتي وضعیت مثبت اغیز وکړي. خو لمړی خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه.
په سر کې د خبرونو سرچ کې د کندوز چاردرې او قلایزال ولسوالۍ په کلو باندې کې تصفیوي عملیات دوام لري. ټاکل شوی د سبا یکشنبه د افغانستان کرکټ ملي ټیم د کوربا هیواد زیمبابوي له ملي ټیم سره یو ورځنۍ لوبه وکړي. او په سعودي عربستان کې د شیعو په یو جماعت کې په وسلواله حمله کې څلور کسان ټکان شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کندوز د چاردرې او قلایزال ولسوالۍ په کلو باندې کې تصفیوي عملیات دوام لري او د چارواک په وینا یوازې دشت ارچي ولسوالۍ لا هم د طالبانو په لاس کې ده. د کندوز ولایت سرپرست حمد الله دانشي ازادي راډیو ته وویل دوی زه هیله منیم چې د شاغلي ولسمه شرقاتی ژمنې چې د کندوز ولایت له خلکو او امنیتي ځواکونو سره کړي په وسنی وخت کې له طالبانو سره د خلکو نفرت پکتو سره باور لرو چې د هغوی مرکزونه به له منځه ولاړ سي. افغان ولسمه شر اشرف غنی تیر ورځ کندوز ته ولاړ او هلته د پوځیانو او پولیسو د دوه مرکزونو د جوړېدو ژمنه وکړه. په کندوز کې مستحق او بیوزلو کسانو ته د مرستو رسول په مقصد د دې کسانو د تشخیص لپاره د دغه ولایت چارواکي د یو کمیسون د جوړېدو خبر ورکوي. د کندوز ولایت سرپرست حمد الله دانشي ازادي راډیو ته وویل د بیوزلو کسانو تر تشخیص پورې نس کولای مرستې وویشي. دی وای موږ مرستندوی موسسو ته ویلي تر هغو چې څېړنې بشپړ نه سي موږ نسو کولای په غیر منظمه او غیر معیاري توګه دغه مرستې اصلي مستحق کسان ته ورسوو. د شاغلي دانشي په وینا مستحق کسانو ته د مرستو رسول د تشخیص د کمیسون له کاري لومړیتوبونه څخه دي. ایتالیا په پام کې لري چې د یو بل کال لپاره په افغانستان کې خپل ځواکونه پرېږدي. دا خبره د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی د جمعې په ورځ وکړه. یو ورځ وروسته تر دې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت تمدید کړ، د ایتالیا صدر اعظم په وینس بهنتون کې د وینا پر مهال ویل موږ د امریکا غوښتنه منو چې تر یو بل کال په افغانستان کې پاتې شو. ټاکل سوی چې ایتالوي ځواکونه له افغانستان د روان میلادي کال په ترڅ کې ووځي، خو اوس به دغه ځواکونه د راتلونکي کال تر پای پاتې شي. ایتالیا په هرات او کابل کې شاوخوا 950 سرتیر لري چې د ناتو د غیر جنگي ماموریت برخه دي او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنی او ملاتړ لپاره په افغانستان کې ځای پر ځای دي. ټاکل سوی د سبا یک شنبه د افغانستان کرکټ ملي ټیم د کوربا هیواد زیمبابوي له ملي ټیم سره یو ورځنۍ لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د زیمبابوي له ټیم سره د اتو وکټو په توپیر د 50 اورونو لومړی لوبه وبایلله. افغان کرکټ ټیم به د زیمبابوي له ټیم سره 50 اوریزه لوبي او د 60 اوریزه لوبي کوي او سبا دوهمه لوبه وي. بیا هم شرغ لست. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړ چې د ایران له لوري د بالستیک توغندې د ازموینې مسله به له امنیت شورا سره شریک کړي، ځکه چې دغه توغندې دا وسلري چې اټومي وسلې ولرټوي او دا د ملګرو ملتونو له باندې څخه ښکاره سرغړونه ده. ایران د اکتوبر په لسمه د منځني واټن توغندې چې د اټومي وسلې د انتقال وسلري وازمایه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي سامینتا پاور تیر ورزول د ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1999 شمیره لپاره لیکل د 1999 شمیره لپاره لیکل ښکاره سرغړونه ده. د دې پریکړې لمخې ایران باید د داسې توغندوی ازموینه ونه کړي. امریکا به پر اطلنټیک ورځو کې د امنیت شورا هغې کمیټې ته چې د ایران بندیزونه ساري دا شکایت ورسوي او په مستقیم ډول باید د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریک کړي. په سعودي عربستان کې د شیعو په یو جماعت کې یو وسلوال کس ډزې پیل کړې او په پایله کې څلور کسان د یوې ښځې په ګډون ټپیان کړل. حمله کوونکی بیا د سعودي امنیتي ځواکونو لخوا ووژل سو. دا پیښه پرون رامنځته سوې. د سعودي عربستان الاخباریه ټلویزیون راپور ورکړ چې وسلوال کس د شلو کالو شاوخوا عمر درلود او مقصد یې ناڅرګندی. دا بریتر اشاره دوه ورځې مخکې د سعودي عربستان په ختیځ کې د سیاحت په شار کې سوې. د روسیې د دفاع وزارت وایي د ترکیه له پوځ سره په سوریه کې د روسیې الوتکو په اړه مستقیم رابطه کړې ده. د هغه څو ساعته وروسته چې ترکیه یو ناپیژانده بې پیلوټ الوتکه هوا ته وشته چې له روسیې څخه د ترکیه سوریه څخه د ترکیه هوایي حریم ته ننوته. په همدې حال کې د روسیې د دفاع مرستیال وزیر ویلي چې دی به سبا په استنبول کې د اکتوبر په 13مه له ترکیه چارواکو سره د خپل الوتکو په اړه چې په سوریه کې دی سلا وکړي. ترکیه چارواکو د بی پیلوټ الوتکه د لویدو ځای ته د پلټنې وډاله لېږلې ده ترڅو معلومه کړي چې د الوتکه چې د ترکیه له کلیسنومي شار سره نږدې ولويده چای دار کوله. دغه ځای د سوریه له پولې څخه 3 کیلومتر او د سوریه د شمالي شهر حلب څخه 9 کیلومتر لرې دی. او هنګری وای له کروشیا سره له سر لننه سرحد تړي ترڅو د پناغښتونکو مخه ونیسي. د هنګری د بهرنی چارو وزیر د سرحد د بندیدو اعلان پرون د اکتوبر په 14مه وکړ. د له هغه وروسته چې د هنګری د ملیانه چارواکو په خپلو کې وغونډه وکړه. د کروشیا د کورنی چارو وزیر د بوداپیس له د اعلان وروسته ول چې کروشیا به د پناغښتونکو لار بدل کړي او مخه به د سلووینیا خواته کړي. سلووینیا د اعلان ته پاکس العمل کې له کروشیا څخه سلووینیا ته د تلونکو اورګاډي تک وځنډاوه. هنګری مخکې له کروشیا او سربیا سره پر خپل پل اغزن دیوال جوړ کړی ترڅو د اروپای اتحادیې هیوادونو ته د ورتلونکو په ناغښتونکو مخه ونیسي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو د خبرونه زحمت شیبر د آصف حبیبي په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. د خبرونه په دوام به واوري چې په کندوز کې حکومت دوه مهم امنیتي مرکزونه جوړوي. چارواکي لمندي چې لدې سره به د شمال ختی زون امنیتي وضعیت ښه سي. په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي ځواکونو د پاتې دو پاړه نړیوال څوي چې په خبرونه ته په کتنه کې به واوري. خوست هغه خوست نه دی ولې؟
د علم په برخه کې خوست د نن لس کال وړاندې خوست نه دی، ډیر بالا پرمختګ کړی دی. د ادب په برخه کې خوست ډیر پرمختګ کړی.
په دغه ولایت کې مو د ادبیاتو په برخه کې له هلو ځلو خبرو. له نیمروز څخه هر ورځ په سلګونو افغانان ایران ته روان دي.
خرج ته چې ولاس انډواله موږ لاړو بیرته راماست، موږ غوښتل چې د ایران څخه ډیرو پاته ولاړ.
په دې خبرونه کې مو په ترکیه کې د افغانانو په ګډون د نړۍ د نورو سیمو د کډوالو لستونزو هم خبرو. د ساينس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې به واوري چې یو نوی فلز چې تر سپنج سپک دی کشف شوی. ساسو په ځغ سب شوی پیغامونه او ستاسو اس ام اسونه خبرو. د کندوز چارواکي وایي هیلمندي چې د کندوز د عملیاتو د ادامې په اړه د ولسمشر د ژمنو په عملي کېدو سره به د شمال لویدیځ په زون کې د طالبانو مرکز لمنځه ولاړ شي. افغان ولسمشر تیره ورځ کندوز ته د خپل سفر پر مهال د شمال لویدیځ د اوسیدونکو د امنیت خوندي ساتلو په خاطر په دې ولایت کې د یوې نظامي فرقې او د پولیسو د زون جوړولو ژمنه وکړه. د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشي د ولسمشر ژمنې مهمې وبللې او په کندوز کې د امنیت لپاره د دښمنو ژر تر ژره عملي کېدل اغیزمن وګڼل. ملالی بشیر له پوره تفصیل سره.
په کندوز کې نظامی عملیات دوام لري او دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کندوز ته د خپل سفر پر مهال اعلان وکړ چې د دولت د مخالفینو له حضوره د کندوز ولایت د بشپړې تصفیه په خاطر به په دغه ولایت کې نظامی عملیات دوام وکړي. د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشی د دې سفر پر مهال د ولسمشر د ژمنو په اړه وویل، هلمند دی چې د کندوز د عملیاتو د ادامې په اړه د ولسمشر د ژمنو په عملي کېدو سره به د شمال لویدیځ په زون کې د طالبانو مرکز لمنځه ولاړ سي. زه هلمند یم چې د طالبانو د مشرتابه مرکز به چې د کندوز ولایت په شمال لویدیځ کې دی لمنځه ولاړ سي او دلته به امنیت راسي. د کندوز ولایت سرپرست لازادي رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر له سفر د خوشي سرګندونه وکړه او وی ویل چې ولسمشر غنی په کندوز ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره په راتلونکو کې د یوې نظامی فرقې د پولیسو د زون جوړولو ژمنه وکړه. حمدالله دانشی د ولسمشر له قوله وویل چې حتی د فرقې قومندان لا ټاکل شوی دی چې جنرال محی الدین غوري نومیږي. د کندوز ولایت سرپرست د فرقې او د پولیسو د زون د جوړولو اقدام د افغانستان په شمال لویدیځ کې د امنیت د خوندي کولو پر لور یو مهم ګام وباله او د دې اقداماتو د ژر تر ژره د عملي کېدو غوښتنه یې وکړه. تر دې مخکې راپورونه خپاره سول چې ګواکې د کندوز د سقوط یو مهم لامل د دې ولایت د چارواکو غفلت و او ولسي جرګې مدني او ټولنیزو فعالانو د دغو چارواکو د مجازاتو غوښتنه وکړه. ولسمشر پریکړه وکړه چې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح او د پوهنې پخواني وزیر فاروق وردک په مشرۍ د حقیقت موندنې یو هیئت جوړ کړي تر څو دا مسأله وڅاري او ولسمشر ته راپور وړاندې کړي. دغه هیئت د خپل کار د پیل لپاره پرون کندوز ته ولاړ. د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشی همداراز د دې ولایت امنیتي وضعیت د اطمینان وړ وباله او ویل چې د تصفیه په مقصد په چاردره او قلایزال ولسوالیو کې نظامي عملیات دوام لري او د کندوز ولایت د جګړو له کبله امنیتي ځواکونو ته تلفات هم اوښتي دي. د تلفاتو د شمیر په اړه داسې وویل: دا عملیاتو لپاره تر اوسه د افغان امنیتي ځواکونو تلفات 21 کسان دي او 2 کسان ټپیان دي. د کندوز ولایت سرپرست وایي چې یوازې دشتي ارچی ولسوالي د طالبانو په ولکه کې ده.
د کندوز سرپرست ولی څرګندونې مو پورا پور کې اوریدي. حمدالله دانشی هلمند دی چې په کندوز کې بل امنیتي الوزلو سره د ټول شمال ختیځون امنیتي وضعیت بهتره شي. بل لور ته د امریکا عملیاتي متخصصان وایي په کندوز کې پر یوه روغتون د حملې پر مهال یو پاکستانی پوځي هلته حضور درلود. دوی په دې باور دي چې دغه پاکستانی د ایسای لپاره کار کاوه او په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو د همغږۍ لپاره له همدغه روغتون څخه کار اخیست. د اسوشیټیډ پرس اژانس په حواله نور جزئیات له سالم محمد صالح څخه.
د امریکا د ځنګړو عملیاتو تحلیل کوونکې چې په کندوز کې پرې وروختون د حملې مسله سیړي وایي دغه روختون ځکه ویجاړ کړی سو چې یو پاکستانی وسلوال هم هلته حضور درلود. د امریکا د استخباراتو یو پخوانی کارکوونکي چې نوم یې نه دی شول سوی ویلي استخباراتي ادارو د دې پاکستانی فعالیتونه څارل. تحلیل کوونکي پوهېدل چې دا یو روغتیایي مرکز و، خو معلومه نه ده چې دغه معلومات آیا له هغو قمندانانو سره چې پر دې روختون یې د بمباري امر کړی شریک سوي وه که څنګه. د امریکا دفاع وزارت په لومړیو کې ویلي وه دغه حمله د هغو امریکایي پوځیانو د خوندیتوب لپاره سوې چې هلته په جنګ کې ښکېل وه او پر روغتون حمله یې یوه تیروتنه بللې ده. د اسوشیټیډ پرس خبري اجنس په حواله د استخباراتي معلوماتو له مخې له دې روغتون څخه وسلوالو طالبانو د قومندې او کنټرول د مرکز په توګه استفاده کوله او شای درنې وسلې هم پکې ځای پر ځای سوې وې. دغه حمله په داسې وخت کې وسوه چې په کندوز کې جګړې اوج ته رسېدلې وې. یو شمېر امریکایي تحلیل کوونکو ویلي چې دا حمله د توجیه وړ ده. دوی د نتیجه اخیستې هغه پاکستانی چې په دې حمله کې وژل سوی شاید د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ته به یې کار کاوه. اسوشیټیډ پرس خبري اژانس لیکي تر اوسه داسې څرګند اسناد نه دي خپاره سوي چې ښکاره کړي په دې حمله کې کوم پاکستانی هم وژل سوی وي. د کندوز له دې روغتون څخه د بې پولي ډاکټرانو کارکوونکي وتلي دي. دغه اداره وایي دوی هیڅ کوم کارکوونکی پاکستانی نه وو. دا خبرې د امریکا د استخباراتو یو پخوانی کارکونکي د نوم نشول په شرط کړی دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان کمپل وویل دا حمله یو تیروتنه وه، خو د څرګنده کړې نه ده چې دقیقا څه پیښ شوي او چا د بمباري امر کړی دی. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل د امریکا دفاع وزارت په کندوز کې پر یوه روغتون د برید په مسله ښه خبر دی او په دې اړه څېړنو ته ادامه ورکوي. د ده په خبره د امریکا ولسمشر براک اوباما تمه لري چې د دې پیښې په اړه به بشپړ حساب کتاب وسي. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې د کندوز پر یوه روغتون حمله چې دوی اونۍ مخکې وسوه جنګي جنایت بللې دی.
پاکستان د جمعې په ورځ دا راپور رد کړ چې په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو په روغتون کې د بمباري په وخت کوم پاکستانی هلته و. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله وویل سي دا راپور بې اساس دی او بې بنسټ دی. د بې پولي ډاکټرانو نړیواله مؤسسه وایي چې په کندوز کې د امریکا د هوایي برید په ترڅ کې چې د اکتوبر په 3مه د دوی پر روغتون وکړ د مړیو شمیر 24 ته رسیدلی دی. دغه مؤسسې د چهارشنبې په ورځ وویل له څېړنو وروسته دوی د 2 ډاکټرانو د مړینې په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. د بې پولي ډاکټرانو د مؤسسې ویاند فرانس پریس اژانس ته وویل مخکې د دوی 22 کارکوونکي ترې تم وو او اوس د کندوز له ښار سره د اړیکو تر ټینګېدو وروسته ورته معلومه شوې ده چې په دې پیښه کې 2 ډاکټران هم وژل شوي دي. د دې روغتون نه ناروغان لا هم ورکتي او د هغوی د موندنې لپاره هڅې روانې دي.
ازادي راډیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
خبر مو ترلاسه کړی دی چې لغمان هغه لاره چې غربي نورستان ته غزیدلې ده بند شوې ده. زموږ خبریال روح الله انوري لسیمه په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، دغه لاره د مزدحمه لاره وه، خلک ډیر راتلل پی او چا بند کړی ده؟
بله شیبر صاحب، دغه لاره چې د نورستان غربي نورستان درې ولسوالۍ ته غزیدلې ده، چې نورګرام دی، دواب دی، منډول دی، هلته په دغه سیمو کې پولیس هم شته دی، افغان امنیتي ځواکونه نور، لکه اردو شوه، یو کنډک د اردو په کله ګوش کې پروت دی. نو دا ډېره مزدحمه لاره وه، خلکو تګ راتګ پرې ډېر زیات و، ځکه درې ولسوالۍ پرې پرتې دي، هلته یو کنډک د اردو هم پروت دی. نو دغه د لغمان الینګار کې ستونزې پیدا شوې دي، هلته خلک وایي چې وسلوالو ځای په ځای باندې پاټکونه جوړ کړي دي او عام خلکو ته هم ستونزې پیدا کوي، خو په ځانګړي ډول باندې دولتي مسؤولین، عسکر یا مامورین چې دي، د هغوی په مخ کې زیات خنډونه پیدا کړي دي. څو ورځې وړاندې د نورګرام کې د ملي امنیت یو کارکونکی و، هغه په دغه ساحه کې د موټر څخه راکوز کړی شو او وژل شو. همدارنګه نور زیات کسان نیول شوي دي، یو مولوی چې هغه دکاندار دکانداري کول، هغه نیول شوی دی وسلوالو سره تقریبا څو ورځې کېږي. نو په دغه لاره کې د الینګار په سیمه کې، د الینګار ولسوالۍ کې دغه امنیتي ستونزې پیدا شوي دي، او د نورستان چارواکي او خلک وایي که چېرته دغه ستونزې لري نشي، نو دوی خلک به د ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. نور هم
دغه وسلوال چې په الینګار کې لاره بنده کړې ده، دوی طالبان دي که د داعش غړي دي؟
نه، خلک وایي چې دا طالبان دي، هلته د داعش دغه نه دی معلوم شوی، څه نښې نښانې نشته تر اوسه. خلک وایي چې دا طالبان دي، او په دغه سیمه کې څو ورځې وړاندې د پدریو د محلي پولیسو پدریو پوستو هم برید کړی و، هغه نیولې وې، او اوس بیرته هغه ساحه حکومت سره هغه نیول شوې ده، خو بیا هم په دغه لاره کې مزاحمت کوي او د موټرو تلاشي کوي، خلک راکوزي د موټرو نه.
انوري صاحب، تاسو دغه موضوع د نورستان یا د لغمان له چارواکو سره یاد کړی ده، چې هغوی څه وایي؟
بله، موږ د نورستان سرپرست سوالی سره حافظ عبدالقیم سره هم دا خبره یاده کړې ده، غستونځه هغه وایي چې موږ د لغمان او همدارنګه د مرکزی حکومت له چارواکو څخه غواړو چې د غلار خلاصه کی، ځکه چې زمونږ ولسونه په غلار پراته دي، په دې لار باندې تګ راتګ کی، هلته کلار خلاصه نشي، نو هلته به د خوراکي موادو او نورو اړینو موادو نرخونه لوړ شي، د دوی خلک به د لا زیاتو ستونزو سره مخامخ شي. موږ همدا د لغمان د نوي امنیت قومندان مطیع الله خان سره خبرې وکړې، هغه وایي چې موږ هڅه کوو تر څو په الینګار کې پرتي امنیتي ستونزې له منځه یوسو، او د نورستان د خلکو د دې درې ولسوالیو په وړاندې بند شوې لاره چې ده هغه د خلکو وړاندې خلاصه کړو.
انوری صاحب، البته د الینګار په کوس سر کې چې غربي نورستان ته لاره وسی، د ژمي لاره رسیدو سره هر وخت تاسو هم د لاره تړلې وي، څه فکر کوئ چې په لنډ راتلونکو کې به کچرته طالبان هم له دې لارې لري شي، د واورو له امله د لاره بند نشي؟
د شیبر سر دغه لاره چې د غزینو کې دومره زیاته واوره نه کیږي، خو بیا د منډول د دواب نه بره چې کوم سیمې دي، د منډول ولسوالۍ د هغه اکثره هلته واورې کېږي، لارې بندېږي. که چېرته اوس هم د څو ورځو کې یا د ژمي د رسېدو د واورو د پیل کېدو نه وړاندې لاره خلاص شي، هم دغه ستونزه حل کېدلی شي. خو تاسو ته معلومه ده او درنو اورېدونکو ته هم معلومه ده چې نورستان ته په کونړ او لغمان کې لارې تللې دي، ځکه نورستان په درې برخو ویشل شوی دی. غربي برخې ته په لغمان کې لاره تللې ده، او مرکزی او ختیځي برخې ته بیا په کونړ کې لارې تللې دي. دغه ساحې چې دي ختیځه او مرکزی برخه کې زیاتې واورې کېږي، او دا په ختیځي برخه کې خصوصا په کامدیش کې د برګي مټال په لاره کې هم ستونزې شته دي، هلته هم خلکو چې وسلوالو لاره کې ستونزې پیدا کړې دي. که هغه لارې او دغه مرکزی نورستان ته خو لاره خلاصه ده، تقریبا دا دوه کاله کېږي شاوخوا کې چې لاره خلاص شوې، مخکې په چپه دره کې وسلوالو بنده کړې وه، اوس دغه لاره خلاصه، په دغې لاره کې څه مشکل نشته دی. یوازینۍ ستونزه چې ده هغه په کامدیش کې ده، چې برګي مټال ته په لاره کې ستونزې پرتې دي، او همدارنګه په غربي نورستان ته چې کوم الینګار کلاره تیر شوې ده دغلته امنیتي ستونزې دي. مرکزی نورستان کې کومه ستونزه نشته تر اوسه پورې، او د کونړ امنیتي مسؤلین همدارنګه د نورستان وایي چې دا لاره موږ پرانیستې ساتو.
روح الله انوري، مننه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ سلطان محمد سرور کتنه ورته کوي.
غنو نړیوالو ورځپاڼو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ماموریت د تمدید په اړه د جمهور رئیس باراک اوباما د ورستی اعلان په حق له مطالب خبره کړې دي. وال سټریټ جرنل په خپل مطلب کې د امریکا د جمهور رئیس له قوله لیکي چې په افغانستان کې موجود 9800 امریکایي عسكر به په دغه هیواد کې پاتوي، خو په 2013 کال کې بعد دوی شمیر 5500 عسكر ته راکوز کړای شي. ورسپانه د امریکا د دفاع وزیر آش کارتر خبرو ته په اشاره وایي چې دغه نوی پلان د افغانستان له وضعیت سره سمون لري. د امریکا د حکومت چارواکو سنجولې ده چې دغه پلان به د کال 6.4 میلیارد ډالر لګښت ولري. د وال سټریټ جرنل خوا په یو بلخ پورشيبي مطلب کې راغلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو د مودي غزول دا معنی هم لري چې جمهور رئیس باراک اوباما د خپلو جنرالانو خبرې منلي او خپل نظر یې بدل کړی چې په دې به ستاینه وشي. ورسپانه وړاندې وایي چې لویو امریکایي چارواکو له دې مخکې غوښتنه کړې و چې امریکا باید تر 30,000 پورې خپل عسكر په افغانستان کې پرېږدي. د مطلب لیکونکي وایي هغه اندېښنې چې ویل کېدل چې د امریکایي عسکرو د شمیر کمول به افغان سربازان له خطر سره مخامخ کړي، په قندوز باندې د طالبانو په ورستی برید کې په واقعیت تبدیل شوي. د وال سټریټ جرنل د مطلب په دوام کې لونو چې وایي افغان ځواکونو د امریکا د هوایي قواو په ملاتړ قندوز بیرته ونیو، خو طالبان نورې سیمې هم تهدیدوي. نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼه بیا د افغانستان په حق له د اوباما ورستۍ پریکړه یو سخته پریکړه ګڼلې ده. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې جمهور رئیس اوباما د تیر میلادي کال په پای کې په ډېرې خوشحالۍ سره ویلي و چې د امریکا امنیت نور هم ټینګ شوی، افغانستان د بیا رغونې فرصت ترلاسه کړي او بیا به د تروریستي بریدونو د پلانونو د جوړولو ځای نه وي. نیویارک ټایمز وایي خو اوسنۍ وضعیت د تیرو خبرو خلاف دی او اوباما په افغانستان کې د امریکا ماموریت تمدید کړ. د مطلب د لیکونکي نظر دا دی چې د جمهور رئیس اوباما نوی پلان به کېدای شي افغانستان د سولې او ثبات تګلارې ته برابر نه کړي، خو هغه پرته له دې بل چاره هم نه درلوده. بلخوا بیا فاینانشل ټایمز ورسپانې په یو مطلب کې لیکلي دي چې افغانستان د لویدیځ هوایي ملاتړ ته اړتیا لري. ورسپانه لیکي چې د طالبانو ګواښ چې ویلي وو د افغانستان نورې سیمې به همونی سي، د امریکا جمهور رئیس مجبور کړ چې د افغانستان په حق خپل نظر بدل کړي. فاینانشل ټایمز لیکي چې د افغانستان د اردو عسکرو دا ثابته کړې ده چې نسبت عراقي ځواکونو ته ښه جنګیږي، خو ډېر تلفات یې ګاللې دي او د سهکال په دوام کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو څه د پاسه 15,000 عسکر وژل شوي دي. د مطلب لیکونکي په دې باور دی کچرې لویدیځ هیوادونه د افغانستان په اکل خپل ژمنو باندې ونه دریږي، طالبان به د جګړې دوام ته زور ورشي. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
دغه سیمسونه وړاندې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. البته تر اتمی مبجو مخکې اوس په نیمروز ته مخکو. د نیمروز له ولایت څخه هر ورځ نږدې 500 افغانان ایران ته وړي او له هغه ځایه هڅه کوي چې اروپایي هیوادونو ته ځانونه ورسوي. په دې لارو کې بیا بیا په اوبو کې د کډوالو د ډوبېدو راپورونه خپره شوي دي چې هغوی مړه شوي دي. د نیمروز د موټرو په یوه اډی کې زموږ خبریال احمد شاه فطرت له دغه سیو افغان سره شخېدلې دی چې د اوږده سفر نیت یې کړی.
حبیب الله دلته د نیمروز په ولایت کې د موټرانو په تمځای کې ولاړ دی او غواړي په غیر قانوني ډول ایران ته ولاړ شي. حبیب الله د فاریاب ولایت اوسیدونکی دی چې د بیکاری او بیوزلۍ له امله ایران ته او د هغه ځای بیا غواړي ترکیه هیواد ته د کار لپاره ولاړ شي. هغه چې زړې جامع پتن کې دی وایي چې یو وار ایران ته د ډیرو ستونزو په زغملو سره رسیدلی، خو بیرته یې ردی مرز کړی دی. کتام حبیب الله بهرنی هیوادونو ته پلار یو سخت زوریدل او خپل هرڅه للاس ور کړی، خو بیا هم غواړي په دغه خطرناک کار لاس پورې کړی.
مشکلاتونه خو دغه زیات ته خپل ویني، د جنگونو د انډواله څوک د کور ولا کوي تاسو په افغانستان کې څوک د کور ولا تاسو د بیر مجبورې چې موږ لاس خارج ته مزدوري و. بیا ځم چې بیا میګر کې بیا ځم مجبوره، نو څو یو سړی د مستې خپل کور پرېږده چې مجبوره ونه سي.
دا یوازې حبیب الله نه دی چې د نیمروز ولایت څخه په کاچاقي ډول ایران او دغه ځای څخه اروپایي هیوادونو ته ځي، بلکې هر ورځ کابو 1500 تن افغان ایران ته په کاچاقي ډول ځي. د نیمروز ولایت امنی قمندان دلاور شاه دلاور ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کړې د انسان د قاچاق مخه ونیسي، خو په نیمروز ولایت کې بیا هم دغه ستونزه موجوده ده. په هیواد کې د ستونزو له امله خلک په غیر قانوني ډول د کار لپاره اقتصادي هیوادونو ته ځي. موږ خپل د مرزونو له لارې د داسې کسانو مخه نیسو، خو بیا هم د ورځې کابو 1500 تنه د نیمروز ولایت څخه ایران ته په غیر قانوني ډول ځي. په دې هکله زموږ کشور ګڼه خپلې هڅې ډېرې کړي او د دا ډول کسانو مخه به ونیسي. که افغان دولت دننه په هیواد کې د کار کولو زمینه برابره کړي، نو حبیب الله او نور کسان به اړ نه وي چې په قاچاقي لارو ایران او یا هم اروپایي هیوادونو ته د کار لپاره لاړ شي، او نه به هم د انسان د قاچاقبرانو ښکار شي.
په خوست کې ادبي او کلتوري هڅې پراخې شوې دي. نجیب الله الوخیل له خوسته په دې اړه راپور لري.
په وروستیو کلونو کې په خوست کې ادبي او فرهنګي هڅو د ځوانانو د ژوندانه په ټولنیز اړخ ډیر اغیز پرې باسلی. دوی نه یوازې په پراخه کچه زده کړو ته مخه کړې ده، بلکې تر څنګ یې د کلتوري او علمي جوړښتونو او ټولنو له لارې د علم، ادب او کلتور په ډګرونو کې هم د پام وړ لاسته راوړنې لري. په خوست کې دا مهال په لسګونو ځوانانو علمي او ادبي کتابونه، شعري ټولګې، یونلیکونه، ناولونه، داستانونه، کیسې، مجلې او نورې ګټورې رسالې خپرې کړي، او دا بهیر د هرې ورځې په تیرېدو سره مخ په بره روان دی. د جمعې په ورځ د تړونو نیزی مسؤول مدیر سپینګل روان نورزی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د خوستو ځوانانو د یو شمېر کلتوري پرمختګونو په اړه داسې ویل:
ډېر ځوانان اوس د پخوانی حالت نه راوتلې، دوی لیکوالان شوي دي، کتابونه چاپ کړي دي، مجلې چلوي. نو دا د کلتوري او مدني فعالیتونو یوه بیلګه ده چې په ځوانانو یې اغیز کړی دی او ځوانان یې مثبت لور ته سوق کړي دي.
شاعر او کرکټونکی فرید الله قربان د فرهنګ په ډګر کې د خوست ځینې پرمختګونه یاد کړل.
مشاعری جوړیږي چې زیات شمیر ځوانانو دا جرأت پکې پیدا کړي چې له سټیج له دریزه وغږیږي. د دې ترڅنګ کلتوري پروګرامونه جوړیږي، همدغه فرهنګي ټولنې جوړوي، د ادب په برخه کې جوړیږي.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد نور الله خاط لیوان خلوی چې په دې ولایت کې ورستی فرهنګي پرمختګونه له هیلو او امیدونو ډک دي.
لکه ټولنه چې د پرمختګ په حال کې ده، خوست هم د ټولنې یوه برخه ده. په هر برخه کې پرمختګ کوي، خو دا پرمختګ ډیر هیله منونکی او ډیر چټک دی. د علم په برخه کې خوست د نن نه لس کاله وړاندې خوست نه دی ډیر بالا پرمختګ کړی دی. د ادب په برخه کې خوست ډیر پرمختګ کړی.
لیکوال، شاعر او ژورنالیست زاهد شاه انګار په خوست کې شته پرمختګونو ته په کتو وایي: که چیرې موجود ستونزو او نیمګړتیاو ته پاملرنه وشي، نو لاسته راوړنې به تر دې هم ډیرې وي.
د فرهنګیانو او فرهنګي کړیو ترمنځ د همغږۍ پیاوړتیا، د رسنیو له لورې په دوامداره توګه د خپرونو چمتو کول او خپرول، د دولت لخوا د کتابونو د چاپ لپاره زمینه برابرول، د علمي سیمینارونو، علمي غونډو او ورکشاپونو جوړول، د رښتینو فرهنګیانو، هغو فرهنګیانو چې د فرهنګ لپاره کار کړی او کار کوي، هڅول او تشویقول.
د خوست د ولایت مقام وایان او مطبوعاتي مسؤل مبارز محمد زدران وویل چې سیمه ایز اداره د مدني او کلتوري ټولنو د فعالیتونو په اغیزمنتو باور لري.
ولایتي اداره پلان لري چې لومړی د دوی ترمنځ همغږي پیدا کړي او ګډ تفاهم رامنځته کړي، او بل اخر د دوی سره په همغږي کې هغه اړین اقدامات ترسره کړي چې د مدني ټولنو او د رسنیو د پیاوړتیا او غښتلتیا سبب ګرځي.
د یادونه ورده په خوست کې د مهال خواوشا او یا بیلابیل مدني او ټولنیز جوړښتونه فعالیت لري، چې ځینې بنسټونه او ټولنې توانېدلي د خلکو او ځوانانو په ویښتابه، د دوی په هڅونه او د ځوانانو په علمي او فکري وده کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
افغان بی سیم شرکت لاری ازادي رادیو ته یو شمیر رسیدلی اس ام اسونه محمد عارف وفالی کی ک نړیوال پر پاکستان فشار زیات کړی د افغانستان د سولې په خبرو کې به صادقانه همکاري وکړي. محمد قاسم ځواک لیکلی، امریکا باید پر پاکستان فشار راوړي څو طالبان د سولې خبرو ته کښېني. زلمای له کندهار لیکي، په عینو مینه کې زیات پاکستانی کارګر د پاکستان د ترهګرو لپاره کار کوي. فضل الرحمن عزیزی لیکي، حکومت ته له بهرنیو جنگ سالارانو د امنیت راوستو تمه نه کوي. وبخشي حکومت ته له پخوانیو جنگ سالارانو د امنیت راوستو تمه نه کوي. او خیال محمد خیرخوا له پروانه لیکلی دی، په افغانستان کې نور د امریکایي ځواکونو اوسېدو ته اړتیا نشته. نور سمسونه هم لولو، خو د لنډو خبرونو وخت رسیدلی دی، 8:30 دی. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه.
د کندوز د چاردرې او قلیزال ولسوالۍ په کلو بانډو کې تصفوي عملیات دوام لري، او د چارواکو په وینا یوازې د شتې ارچي ولسوالۍ لا هم د طالبانو په لاس کې ده. په کندوز کې مستحقو او بېوزلو کسانو ته د مرستو رسولو په مقصد د دې کسانو د تشخیص لپاره د دغه ولایت چارواکي د یوه کمیسون د جوړېدو خبر ورکوي. ایټالیا په پام کې لري چې د یوه بل کال لپاره په افغانستان کې خپل ځواکونه پرېږدي. ټاکل سوی دی سبا یک شنبه د افغانستان کرکټ ملي ټیم د کوربه هیواد زیمبابوې له ملي ټیم سره یو ورځنۍ لوبه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړ چې د ایران له لوري د بالستیک توغندوی د ازموینې مسله به له امنیت شورا سره شریکه کړي، ځکه چې دغه توغندي دا وس لري چې اټومي وسلې ولړتوي او دا د ملګرو ملتونو له بندې څخه ښکاره سرغړونه ده. په سعودي عربستان کې د شیو په جماعت کې یو استوال کس ډزې پیل کړي، او په پایله کې څلور کسان د یوې ښځې په ګډون ټپیان کړل. او هنګري وای له کروشیا سره سر لننه سرحد تړي تر څو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری له افغان مهاجرو سره مرستې کمې کړې دي. خو اوس پر شو په افغانستان کې د سری میاشتې د فعالیت پاړه د سری میاشتې ټولنه ټول کال په دې فکر کوي چې خلکو ته څه کولای شي، خو په دغه اونۍ کې باید خلک په دې فکر کې شي چې له سری میاشتې سره څه کولای شي. د افغاني سری میاشتې د ټولنې رئیس د جمعې په ورځ په کابل کې د سری میاشتې د ځانګړي اونۍ د پیل په مراسمو کې د دغو څرګندونو ترڅنګ له خلکو وغوښتل چې په افغانستان کې د موجوده ستونزو د هواري لپاره د دوی ترخوا ودري شي. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
د افغانی سری میاشتې ټولنې مسؤلان وایي چې د دوی توان محدود دی، خو ستونزې خورا پریمانه دي. د دغې ټولنې رئیس فاطمه ګیلانی د جمعې په ورځ په کابل کې د سری میاشتې د ځانګړې اونۍ د پیل په مراسمو کې له خلکو وغوښتل چې د شته ستونزو د هواري په هدف په خپلو مرستو سره د دوی ترڅنګ ودری.
په تمام سال سرمیاش په فکر عزیز کې
دی. وایي په ټول کال کې سرمیاش په دې فکر کې ده چې د نورو لپاره څه کولی شي. خدای وازنه ونی ده چې نور باید فکر وکړي چې د سرمیاش لارې خلکو ته څه کولی شي.
ته میتونن چې مردمه کومک وکړن.
اغلی ګیلانی وویل چې سږ کال ډېرې ستونزې لرو، او په ځانګړي ډول یې له خلکو وغوښتل چې د سوریو زړونو د ماشومانو او اروایي ناروغانو درملنه او دغه شان د جګړو له امله له بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې چې د دوی د کارونو یوه مهمه برخه ده له یاده ونه باسي. له یادونه ده چې له 1931 لمریز کال راپه دیخوا هر کال د سری میاشتې مالی بنسټ د پیاوړتیا په هدف د تلې د میاشتې له 40 نیټې څخه تر 30 نیټې پورې د سری میاشتې ځانګړې اونۍ په پایتخت کابل او ولایتونو کې په بیلابیلو مراسمو سره نمانځل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمان هم له خلکو غواړي چې په دغه ونۍ کې د افغاني سری میاشتې له ټولنې او اړو کسانو سره خپلې مرستې هیرې نه کړي. دینی عالم الحاج مفتی شمس الرحمن فروتن په دې اړه په جوړې شوې غونډه کې وویل،
اگر در شرایط حاضر یک طفل بی بضاعت قلبش سوراخ است.
د وی که په سنوی شرایطو کې د یو بیوتله ماشوم زړه سوریوي، نو د افغان ملت د هر وګړي زړه باید سوریوي. که په سنوی شرایطو کې زموږ یو شمیر فیندې اورونه بی ځای شوي وي، ټول باید د احساس وکړو چې بې ځای شوی یو. که خور او ورور مو ناروغان وي او وس او توان نه لري نو ټول باید ناروغان وو، او هغه کسان چې وس او توان لري باید دا کار وکړي. اسلام له مدني ټولنې او توفت او مهربانۍ نه موږ ته همدا شان تصویر وړاندې کوي.
از توفت او از مهربانۍ چونین یک تصویری را به ما و شما میده.
د یادونه د چې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکو په دغه غونډه کې ژمنه وکړه کومې پیسې چې له افغان حاجیانو نه دوی د سوری زړه ماشومانو د درملنې په هدف راټولې کړي او ټولې 30 میلیونه افغانۍ کېږي، همدا ونی به د افغاني سری میاشتې ټولنې ته وسپاري. هیر دې نوې چې په تیرو څو کلونو کې د بې وزله کورنیو په زرګونه سوری زړه ماشومان د افغاني سری میاشتې ټولنې لخوا د درملنې لپاره د افغانستان نه بهر لیږل شوي او درملنه یې شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به مو له یو نوي فلز خبر کړو چې کشف شوی دی. په پاکستان کې په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا کې مشت افغان کډوال شکایت کوي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یا یونیسیار لخوا ورسره په دې وروستیو کې مرستې کمې شوې دي، چې په ترس کې یې د کډوالو پر ژوند په ځانګړي توګه د دوی په تعلیمي بهیر منفي اغېز پرېوتی. دوی وایي چې د دغې ادارې د مرستو له امله د افغان کډوالو په کمپونو کې ګڼ شمېر ښځینه نارینه افغان ښوونکي بیکاره شوي او یو شمېر زده کوونکو زده کړې پرېښي دي. له پاکستان ذبیح الله شفق راپور لري.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې په دې وروستیو کې له دوی سره د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یا یونیسیار مرستې کمې شوې، چې د کډوالو پر ژوند په ځانګړې توګه د دوی تعلیمي بهیر ته سخت زیان اړولی دی. دوی شکایت کوي چې د مرستو د کموالي له امله د افغان کډوالو په کیمپونو کې د یونیسیار په مرسته د چلیدونکو ښوونځیو د زده کوونکو شمیر کم شوی او ډیرو هغو د ښوونځیو تر تړل کېدو وروسته مزدورۍ ته مخه کړې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه راجستر شوي افغان کډوال میشت دي، چې له دې ډلې ډېر شمېر په خیبر پښتونخوا کې دېره دي. په دې ایالت کې د افغان کډوالو د متحده عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل عبدالحمید جلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کډوالو سره د یونیسیار د مرستو د کمښت په اړه وویل.
درې یا څلور کال مخکې نه چې دغه پروګرام په نام باندې د یونیسیار لخوا دا پروګرام پاکستان حکومت او د افغانستان د حکومت په خوخه باندې دا شروع شو، نو د دغې نه وروسته د پاکستان کې په کیمپونو کې په ایجوکیشن برخه کې همدارنګه د صحت په برخه کې مشکلات زیات شو او ورځ په ورځ باندې د فنډونه د مهاجرینو تقریبا په کیمپونو کې چې موږ سکولونه او همدارنګه چې هیلث سنټر وي دغې په ارتباط مانتنی.
په عین حال کې د خیبر پښتونخوا د تیمرګری په افغان کیمپ کې د یونیسیار په مرسته د چلیدونکو ښوونځي ښوونکی عبدالواحد وایي چې د دې ایالت په ډیرو سیمو کې د دغې ادارې په مرسته له چلیدونکو ښوونځیو سره د مرستو د کمښت له امله ګڼ شمېر ښځینه او نارینه افغان ښوونکي بېروزګاره شوي.
د سپتمبر نه هم یو میاشت مخکې دوی لیټرې وکړلې د دې ویشیار، بیا دوی د وم سین فور او اتم سین د دوانې ختم کړو، فلحال ختم کړي دوانه. بیا مې د ویشیار د مشران کې نو ورته ویل چې دا اول دا د سکار کی هغه ول چې دا یونیسیار مونږ له فند نه راکوي، نو فلی هازه زمونږ سره استادان مونږ نور ختمو او دا شاګردان هم بم نه پریږدي. نو په دې کې دا وکړه چې درې زنانه د تیمر کیمپ د سکول نه کټ کړی دي او سلوري نارینه کټ کړلی چې دارا کې هم د سکټ کړی دی او په تور کې دوه زنانه چې نو هغه د سکول نه لری کړلی.
د عبدالواحد په خبره د یونیسیار د بودیجې د کمښت له امله د افغان کډوالو په کیمپونو کې د ښوونځیو تر تړل کېدو وروسته ډېر زده کوونکو زده کړې پرېښي او مزدورۍ ته مخه کړې ده.
د اوو ملکان چې کله دریم ورځ باندې راغله ما ویل چې تاسو کتابونه بچیان راوړي، یو ملک ویل استاد ته څنګه څنګه کتابونه اخلي، ما ویل بچیا نور نه چلیږي نو څو اوس الک نه ما کتابونه سر په یوخ کې را لیو وی جړل نو استاد موږ چرته لیږي ویل چې تاسو وو اتم پرې دی موږ دوه والا بچرته لا یو الک د اوم سینه فقاله الک هغه په بازار کې ګاړې چلوله نو ودرې دا ټول مال څه
له بلې خوا. بیا په اسلام آباد کې د یونیسیار ویاندې دنیا اسلم خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو سره د پخوا په پرتله په مرستو کې کمی راغلی، چې له امله یې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې د مهاجرتونو زیاتوالی بولي.
افغان کډوال یا پاکستان لپاره نه دي کمی شوي، په ټوله دنیا کې د یونیسیار لپاره کمی شوي دي او هغه وجه دا ده چې کرایسس بیخی زیاد شوی دی سیریا دا عراق دی یمن دی افریقا کی ډیر ملکونه دی او دا خالی دا پاکستان آپریشن د دې زیر اثر نه دی د یو این ای سی آر ټول آپریشنونه چې دي د فنډ د کمی شکار دی او موږ کوشش کوو چې څونه فنډ دی د هغه مطابق خپل پروګرامونه ډیزاین کړو چې دا کم سے کم اثر خلقو باندې فنډینګ په پوره دنیا کې کم شوی دی خو پروګرامونه اوس هم روان دي.
د یادونه ورته چې په پاکستان کې دا مهال نږدې 15 لک رجستر شوی افغان کډوال میشتي. خو د دې ترڅنګ بیا د دې هیواد چارواکي وایي چې په پاکستان کې پر رجستر شو کډوالو سربیره زرګونه نه رجستر شوی کډوال هم ډیر دي چې خای په نږدې راتلونکي کې د رجسترولو لړۍ پیل شي.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو خو تر هغه مخکې د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام اسمت څاروان وړاندې کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ساینس پوهان بریالی شوی چې داسې فلز جوړ کړي چې تر فوم یا سفنج سپک دی. دا نوی فلز مایکرو لاتیس نومیشي او د بوینګ هوایي شرکت له لوري جوړ شوی دی. د دغه فلز په سلو کې 99.9 هوا تشکیلوي خو دومره کلک دی چې له هغه څخه د الوتکې د باډۍ په جوړولو کې کار واخیستل شي. بوینګ هوایی شرکت یو فلم خپور کړ. په دغه فلم کې دا فلز شودل کیږي چې په هوا کې د الوتکه بشان حرکت کوي. د بوینګ شرکت د متخصصانو په وینا دا نوې ماده سربیره پر دی چې لږ وزن لري د انرژي د جذبولو وړتیا هم لري. په دې ډول چې کله دغه فلز څخه په یو کوچنی جوړ شوی پوش کې خودل شوی هغه د یوې ودانۍ له 15 پوړ څخه کښته وغورځول شي روغه به پاتې شي. د مایکرو لاتس جوړښت هډوکی ترکیب ته ورته دی. سره لدی چې دا فلستر هډوکی سپک دی خو لورته حجروي جوړښت پکې کار اخیستل کیږي. لدی فلستخه چې سپکاو کلک دی د الوتکو د باډي او د توغندو په جوړولو کې کار اخیستل کیدی شي. څېړنې ښیي چې د دوو مغزو جوړښت انسان د ګوتو د نشو پشان ورته نه دی. د امریکا د یل پوهنتون څېړونکو وایي چې د دوی څېړنو وښودل چې د مغزو د فعالیت نمونه توپیر لري او د دوو انسانانو ورته مغزه نشي موندل کېدی. د تحقیقاتو چې د عکس اخیستلو له اف ام آر آی شیوي څخه په استفاده شوي وښودل چې د هیڅ انسان د مغزو اجراءات له بل سره ورته والی نه لري. تر دې مخکې محققانو فکر کاوه چې د انسانانو مزغه د هغوی زکاوت یا کومې ځانګړې ناروغۍ ته له پامه پرته یو شان دي.
د ساينس او ټکنالوژۍ دنیا
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صپا او اف ام سل اشاریه 15 صپا
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. نو ډیر بمونه ځندوم ستاسو ټلیفوني پیغامونه به په ګډه وورو. البته داونه پر مختلفو ستونزو ستاسو ژغونه سبڅوي دي خو لمړی به د هغو دوستانو پیغامونه وورو چې د لارو د بندیدو څخه شکایت کړي او وایي د بلا بلا ستونزو سره مخامخ دي.
سلام علیکم. نور محمد ولی هم د یلمند ولایت متماس نیولې ده. د چارواکو می دا غوښتنه ده دا سړکان دا د کندهار او د کابل سړک چې باندې دلته مریضان ولا راته پراته دي ولا کایولا سي دي دا چارواکو دي دا غختنه دي دا سلکان خلاص دا سلکان چې نن د درې ورځې باندې ولا مریضان هغه چې په کورو کې راته پراته دي کوم راتلای سي دي غزنی شي کنده ته یو خدای پامه
موږ دګزو د ولسوالۍ لار بند د ماولور مقامات ته دا ارزو چې موږ د دګزو د ولسوالۍ د لارې غمو خورل شي.
سلام علیکم عزیز لاده چې مزوی له ولایت زابر ولایت چې مزوی له ولسوالۍ خبره کوم. ازادې راډیو پروګرام دې غزمر دې خوش دی او د ازمر کم ورته دی چې مزوی له ولسوالۍ ته زابل ته ولایت په خراب دی حکومت دایله کوي دا روړ براجو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مدشر درزان ولادت شیدا صاحب ورسالی سے تفہیم پریزم مر ورسالی جی سلکان ناری او خامہ سن سلکان جی مدا وطن کو دلا سلکان جو.
السلام علیکم د کندار ولایت څخه خبرې کوم. د کابل کندار لار د درې ورځې کې چې بند ده ایسو کې پاک رښتیا خبرونه نه وایي یو خبر نه لرو. وسلام
هغه کې چې زموږ د پیغام جدي او لرزر نشر کړی له څلور ورځو راسته د مکور پولیس والی کې د کابل کندهار په لوی لار باندې خلک بند پاتې دي او تقریبا زرګونه خلک دي د دې چارګان په کلیو کې ګرځي او په کلیو باندې ډوډۍ خوري او تقریبا د کپکر شي نو هله ده چې حکومت او مسؤل چارواکي دې خلکو غم وخوري.
السلام علیکم ولی احمد کی منت ولایت تخنه دا پیغام درته پرېږم ټول خلکو سره دا خواهش دا خواهش پر ورځان دا غزنی لار دې څنګه بند کړل دا درې څلور ورځې کیږي چې لار بند ده مریضان په کورو کې راته پراته دي نیمه بنا پرم تللی دي نه پرونه په ولاه بلار کې پساو پات دي لکه لکه لار بند ده بیا ته شاجو له شاجو بیا ته غزنی ته ولایت پورې دا لار بند ده ټول خلکو سره دا خواهش لرم ورځان ته خپل همت باندې خپل همت ته وکړه دا لار دې خلاصه کړي ورځان دا پرې دي پنجابیان لاغري دي ټول خلکو سره دا لار دې خلاصه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں غاجان دے ہلمند ولایت نائی ول صحیح سے نڑی کنے ولے دے مستغام دے غلی چے نائی ول سوالے سلام یوسف. السلام
بلی. السلام علیکم حکمت لاند زابل ولایت تصور ول سوالے دے مرزو دے کی زدن ول پولو چار وا کو صدا ہل لرم چے کابل او کندهار لو لار طالبان تڑلے دے او بیت خلاص کی. والسلام.
سلام علیکم محمد ولی احمد یلمندی ولایت دماز دی ولایت یمادی لو پر چارواکو دا غشتنه د پاکستانی دوای راجی دا ایوانی دوای دی انسانی دوای دی او ولا کار کوي یغه ټول چارواکو نه دا غشتنه د جدا باید باندې شي خدای پامه.
سلام علیکم چینی د ازادي رادیو ټول کارکونکو او ورېدونکو ته وړاندې کوم د وسار شکمل د کندهار ولایت په میون لسوالي څخه سره په تماس کې یم چې ته هم موږ ته دې زشتري دې یا هم کلنګ یې دا ونه غواړم چې موږ ته دې په میون لسوالي کې د حکومت د نشټون څنګه ده چې دا باید حکومت افغانستان جره دایب حل کی او مجته او برافی دای کی زکه چې موږ افغانستان اقتصاد هغه سرګرات ولاړ دی او موږ افغانستان اقتصاد مملکت سرګرات جوړی نو چې یو هیواد کی یا په ولایت کی یا په ولسوالی کی زراعت نه وی نو د هغه ولایت یا د هغه ولسوالی یا د هغه هیواد اقتصاد او په دې ډول په حالت کې وي نو موږ د حکومت څخه جدا د خواهش کوو چې باید مشته د اوبوستو د دې د جره را حل کی. والسلام مننه.
وعلیکم السلام. د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه مو د واوریدونکو شکایت واورید چې د اوبو د کموالي په اړه مشتر استولې وو. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه افغانستان یو کرنیز هیواد دی ډیر پراخ زراعتي ځمکې لري او به هم لري خو باید د اوبو د رسولو په برخه کې لا ډیر کار وسی چې د کرنیز سکتور مو ښه وده وکړي او اقتصاد مو پر پښو ودرېږي. که تاسو زموږ خبرونه تعقیب کړې وي نو شاید دا به مو اوریدلې وي چې په خپل ولسمشر اشرف غني هم د کرنیز سکتور ښه وده د هیواد نه یوازې اقتصاد ته بلکې د ثبات لپاره ګټوره بللې ده. ولسمشر دا خبرې په کابل کې یوې غونډې ته کړې دي. نو غواړم چې دغه ژغې بیا په تکرار ډول تاسو ته خبر کړم.
زراعت
بنیاد ثبات افغانستان است. بدون یک زراعت پیشرفته، یک زراعت فعال، ما مسئولیت داشته نمی باشیم. هدف اصلی استراتژی ما چیست؟ بسیار ساده، از یک مملکت وارداتی زراعتی باید به یک مملکت صادراتی زراعتی بدل شیم.
لکه څنګه چې ولسمشر هم د دې برخې پر اهمیت ټینګار کوي، نو موږ او تاسو ټول د هیله لرو چې دغه برخې ته هغه څه چې ضرورت او اړتیا یې ست پاملرنه وسی. د همدې بحث په دوام غواړم د ځینو نورو دوستانو نظرونه او شکایتونه هم در واورم چې یا په خپل بزګر دي او یا د نورو بزګرو لپاره د کرنیزو چارو په برخه کې اسانتیاوي غواړي او له حکومت غوښتنه لري چې دوی ته اړین اصلاح شوي تخمونه ورکړي تر څو دوی وکولای شي خپل ځمکې سمسوري کړي او ګټه ټول ملت او ټول افغانستان ورسوي. دا تاسو او دا هم د دوغو دوستانو پیغامونه.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه احمد ګل خبره کوم. محترم ډاکټر صاحب اشرف غنی چې د زریات پر برابر یعنی د بزګر پر برابر باندې خبرې کړې دي، محترم د جراوت ولسوالۍ کې د اقرب د اولې څخه غنم شروع کیږي، دوی هغه وخت کود او سره د بزګر ته څه ناڅه ورکي چې هغه تر وخت تیر وخت کې غنم کرسوي یعنی کښتونه کرسوي، دوی راوي هغه یا وړي کې یا خرڅ کې هره کم شي. نو موږ د ډاکټر صاحب اشرف غني سهیل کوو که چیرې چې د بزګرو سره مرستې کېږي پر داسې وخت زمان دي وسي چې د دلاوت ولسوالۍ کې کښتونه نه وي کرسوي، غنم نه وي کرسوي، معنا دا بېکاره تخمونه هغه تخمونه جراوله شي. دا جراوت د روزګان ولایت یعنی د ټول افغانستان ولایت وته یو روزګان نه سیم د ټول افغانستان ولایت چې بزګر خپل پښه ودرېږي او د پاکستان د احتیاج مر خدای خلاص کړي د وروسته. نو موږ د ډاکټر صاحب ته هیله کوو چې ډاکټر صاحب محترمه که چیرې د زراعت پر برابر باندې د بزګرو سره ته مرستې وکړي، کومکې سري کومک وکړي د کودو او یو ګوري کوټ ور کوټ په 5400 کارداري دی راوت ولسوالۍ کې اوس خرچي چې هغه ستام نه. نو موږ د ډاکټر صاحب ته هیله کوو که چیرې چیرې ته د بزګرو سره کومک یې او د افغانستان اقتصاد پر څو درې د بزګرو سره کومک وکړي چې نه به تاریخ وکړي نه به شی وکړي د کیمیاوي سره یعنی غنم دغه کود دا راوړه بزګر ته وویشه په پراخه پیمانه باندې. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه قدرت الله د هلمند ولایت مرسوی د ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زراعت مو غواړي چې ریحان او بندل په پنبه مخه تاسو ته نخ باندې پرانستې و خرڅ کړې تاسو موږ به کوکنار ونه کړو. وسلام.
خوش
نو موږ خدای غواړو نو چې دا غوښتي چې
دوستانو ستاسو راغلي پیغامونه مو د کرنې په برخه کې دادی خبره کړه. دا چې حکومت افغانستان د کرنې سکتور د لاشه کې دوه خبره کوي، نو دا پوښتنه مطرح کیږي چې په خپله حکومت په دې برخه کې کومې اسانتیاوې رامنځته کړي دي او دا سکتور څنګه وده کولای سي. زموږ همکار قسیم سولمل د کرنې برخې د یو کارپو عبدالقادر جیلانی سره په همدې اړه مرکه کړې او د کرنې په برخه کې د حکومت هڅو په اړه پوښتلې دی. راځي د دې مرکه مهمې برخې په ګټه سره واورو.
بل شک چې زراعت او مالداري زمونږ د اقتصاد یو اساسي برخه ده، لیکن حکومت یوازې شعارونه ورکوي او هغه څه چې د زراعت لپاره اړین دي مهم دي په هغه باندې هیڅ کار نه کوي. تاسو ګورئ ډیری خبرې مونږ د تیرو د دیرشو کلونو مونږ اورو، درې لسیزې په همدې خبرې کېږي چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، لیکن زما نظر مختلف دی. زه وایم چې نه، افغانستان هیڅ کله زراعتي هیواد نه دی. مونږ د قانون لرو، هغه په خپل ځمکو کې کار کوي، همغه یو دوه جریبه یو جریب پټي او لس جریب پټي لري په همدې باندې کار کوي. مونږ هغه وخت افغانستان ته زراعتي هیواد ویلې شو چې مونږ امکانات لرو. زمونږ په زراعت سکتور کې امکانات په نشت سره برابر دي. زمونږ سوداګرو ته تخم د مختلف تخمونه په خپل وخت سره نه رسیږي او د میوو د ساتلو لپاره د ترویج لپاره هیڅ کوم کار نه کیږي. او خپل حتی ترویج عمومي ریاست چې په زراعت وزارت کې دی په دې برخه کې هیڅ نه لیکلي. نو زمونږ زراعت یوازې انفرادي شکل باندې انفرادي شکل لري، یعنی هر دیقان چې هغه خپل ځمکه کوي یا د چا مزکه په پیسو باندې یا مزدوری باندې نشي وکړي، نو دغه شکل مونږ لرو د زراعت. کچيري زمونږ زراعت اساسي کار وشي، تازه میوه خو ساتل شي، تخمونه توزیع شي، او دهقانان وهسيږي چې د کوکنارو په ځای باندې میوه، د کوکنارو په ځای باندې غنم، جوار دا وکړي، نو دا به ډیر ښه محصولات وسیږي.
او هر کله بله مشکل هم دا دی چې زیاتره بزګر وایي چې هغه زراعتي یا کرنیز محصولات چې دوی لري هغه نسی کولای د دوی هغه کلنۍ خرڅ پوره کړي، نو بنان دوی مجبور کیږي چې د تریاکو کرل ته
نو همغه خبره ده. یعنی دا په دې معنی ده چې حکومت څنګه دی کړی و هغه خلک چې په لرو پرتو سیمو کې کوکنار کوي، ځکه کوکنار نغدي پیسې دي، کوکنار اخلي او بازار ته باسي، تور بازار ته تور پیسې لاس راوړي، او هغه پیسې چې تورې پیسې لاستروړي نو هغه ته دهقان او بزګر ډیر خوشحاليږي نسبت د هغو پیسو ته چې هغه ورته یو کال یا یو سیزن یو فصل ورته منتظر وسی یو بل اخره خریدار نه لري. تاسو ګورئ څوک چې جوار کوي هغه ټول پټای شي دوی کوي، مثلا یو جری پټای کوي هغه ټول محصولات لاست نه شي راوړي، په دې کې تر 15 سلنه پورې ضایعات لري. نو دغه خلک ځنه کوي کچیر د حکومت دې ته متوجي شي او دا مسله توجیه کینو په هغه صورت کې دغه مشکل حل کېدل شي. زمونږ هغه بزګر چې هغه مثلا جوار کوي، وربش کوي یا نور محصولات کوي چې هغه ډیر سلنه بیر تلاس تروړي، ګټه لاس تروړي، متاسفانه چې دې ګټه لاس تروړي نو نور لارو نه دی استفاده کوي. نو حکومت ته زمونږ په تیرو کلونو کې مشوره هم دا و چې زراعت سکتور ته خاص توجه وشي، په ډیر ډیر سرمایه گذاری وشي ترسو په تازه سبزیجاتو کې افغانستان خود کفاشي. مونږ ډیره ښه تازه میوه لرو چې دته به نور هم ترویج ورکو، نور هم انکشاف ورکو، او هغه سوداګر چې ګونډي وتا زمونږ زراعتي محصولات صادروي دا زمونږ لپاره ډیر ګټور دي.
جیلانی صاحب یو بل مسله چې ولسمشر په غونډه کې یاد کړه هغه دا و چې حکومت باید هڅه وکړي او افغانستان باید د یو کرنیز وارداتي ملک څخه په صادراتي کرنیز ملک باندې تبدیل شي. فکر کوي موجوده امکاناتو ته په کتو او د ظرفیتونو ته په کتو څونه امکان لري چې افغانستان واقعا وکړي سي دونه کرنیز محصولات تولید کړي چې نه یوازې د خپل بس سي بلکې په بهرنی هوادونو ته هم صادر کړي؟
دا هیڅ امکان نه لري په دغه ډول پلانونو باندې. دا کوم پلانونه چې دغه د ملي غفلت حکومت لري، د دې لپاره باید مشخص پلانونه وسیږي. او هر کال چې زمونږ زراعتي محصولات خشوي دي په هغه کال کې زمونږ کورنی اواید هم بهتر وي، په هغه کال کې زمونږ اقتصادي رشد هم بهتر وي. نو زمونږ غوښتنه هم ده چې حکومت باید د زراعت سکتور ته خاص توجه ولري.
د عبدالقادر جیلانی مرکم واورده. اوس هم غواړم د یو شمیر نورو دوستانو هغه پیغامونه در سره شریکم چې پر نورو ستونزو ژغېدلې دي.
نانا نور محمد عتیق الفاری پرځای په تماس کې وروره وخت طالبان سیمون سولو غواړو اربکان دی د حکومت دراسي مکتبونه دی پاله کې زموږ مکتبونه ډیر خراب دي. موږ د خوښ دي چې دراسي د مکتبونه پاله کې د مېمان تنخواه نشته، مېمان د تنخواه کې زموږ مکتبونه کټه تلاته و سلام دې.
السلام علیکم وروره زده واجان د چینو له سوالې نه خبر کړم. ما دا پیغام دی وروره په چینو له سوالې کې ډیر بد حال ده، او موږ دا پیغام لوټوري چارواکو ته ورسوي چې بس دا پیغام نه ترګي چې په چینو له سوالې کې امنیت راشي او اسکر راشي او عملیات وکړي. ورځ یو ورځ بن نه بتره ده وې په امن.
ما پیغام دا دی زه ودان د هنند باغران ورسوالي په اړه خبر کوم چې مشکل حکومت ته وایي طالبان ته وایي د باغران ولسوالۍ ته ولې خدمت کوي، مکتب، مدرسه او ترکان بند او اوبو بندونه نور راځي، د ګاز راستل نور، د چین راستل نه ته دوه کوچ د لیرې پرته سیمه راځي او جواب دي چې لیرې پرته سیمه راځي د امر ته افغانستان څخه نه د افغانستان د باغران تر باغران څخه څنګه نه دي د باغران څخه مسلمانان د سلام ودا هیون باغران.
السلام علیکم، زه د پرادا ولایت څخه جانان څنګه وم. دغه بیکاری را غوښمو په پارا کې دا شی د صاحب چې مسلمانان یو غولړو دی ولا کړی دا شی ډېر په دار چرګه انده د مجلسونو شاو سوال کې ګډه کې دا چې په دې لاره سم طالبان سره دیشی اندوالان سو مرگری سو دغه په مختی پنځه طالب ورته وایره ساتل لزر یا شل زر یا تنده لزر یا تنده روپی درکوم یا سو بوجی وړه وټره نی سو ور دغه خلکو ته کار زمينه برابر کې صاحب دا چې مکه وشتا چې په خود سره اخیستی ډاکټر عبد الله صاحب یو شی وایي چې بغنی صاحب بل شی وایي نو دغه کار ته ډیر توجه وکړي بس سلام دی ورسې یا زوی راځو ته سلام علیکم
د همدې پیغامونو سره د نن ورځې د خبرونې وخت هم پاتې ورسېدی مخکې تر دې چې د خدای په منی وکم غواړم وایم چې دا خبرونه تر ډیره ستاسو د ستونزو دا ورېدو او له چارواکو سره د شریکولو په اړه جوړه شوې ده او موږ هر ونه ستاسو ټلیفوني پیغامونو ته انتظار یو ستاسو هغه پیغامونه چې سم کیفیت لري او تر ډیره پر ټولنیزو موضوعاتو وي حتما خبريږي نو د خبرونې په پای کې شمیره درته لنو در سره ویل کی او پر همدې شمیرو خپلې ستونزې مشتوا وروي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5